رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. سهار من یک مره زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
په مصر کې د روسیې درلودل الوتکې د پیښې معلومات وروسته حل نشوه. روسیې ویل دي چې په اساسي توګه د مسکو پالیسي په دې تکیه نه کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد دی په واک کې پاتې سي. او د جرمني صدر اعظم د اروپای ټولنې نور غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړې دي چې داسې فکر دی نه کوي چې د ماجرینو ستونزه به په هغو اغېز ونه کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 4مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ د کندوز په جګړو کې د بشر حقونه تر پښو لاندې سوي دي، په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. او په امریکا کې د 2016 کال د انتخاباتي مبارزې په هکله هم یو رپورټ اوري. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واورئ.
د امریکا ای وی پوزیش پوجمکی هغه مهال چې د روسیې الوتکه د مصر د سینای په ټاپو کې راولوي ده، یو توده به سرکه در کړی و. دا خبره د امریکایي چارواکو د سه شنبه په ورځ کړی، خو تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې الوتکې د رالوېدلو وجه څه ده او دا یو معما پاته ده. چارواکو دا خبر رد کړی ده چې ممکن یو میزایل د الوتکې وشتلی چې په هوا کې تباه سوه او د سینای په ریګستان کې د 9400 متر څخه لاندې راولوېده او په کې سپاره 240 کسان مړه شول. په مصر کې تحقیقات کوونکو د الوتکې د ټوټو څخه د پرواز ریکارډونه موندلې دي چې په پراخې سیمې کې پرېوتي دي. او بلې خوا په روسیې کې د کورنۍ غړو 140 مړو څخه د خپلو خپلوانو د پېژندلو درناکه پروسه پیل کړې ده چې مړی یې تېره ورځ پیټرسبرګ ته یوړل شول. د مصر جمهوریت عبدالفتاح السیسی د اسلامي دولت د وسلوالو هغه پروپاګاندا یې ده رد کړی ده چې ویلي وو د غلبتک دوی راغورځولې ده. بل طرف ته روسیه وایي چې په مصر کې د خپل غلبتک درلودو په حق له بش پړه تحقیقات وکړي. نور تفصیل به د نظرانی یوسفزی په دې رپورت کې واورو.
پس پرلیو کې زیاتره روسیا تباو چې د مصر ساحل ته په چکر ورغلی او بیرته پیټرسبرګ ته وروانو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ولسته په وینا کې وویل
без всяких сомнений должно быть сделано всё, чтобы была создана объективная картина.
Мыңба зан по депу куч сшведи я обя че кам дал اقدام ته ضرورت کوبه.
د قربانیانو نه شاوخوا نیمای مړی د سینای په ټاپو کې مندل شوې دي. مصری چارواکو د نورو مړو د لټې ساحه پراخه کړې ده.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وایي چې د مرګ دی پر امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسي وي. هغه دا خبره په رسمي و پاڼې باندې خبره کړې ده. خامنائی دا سرګندونه پروند په تهران کې د مسلمانانو سره په غونډه کې کړې دي. نن په ایران کې د امریکا په کنسولګری د ایرانی مسلمانانو هغه برید ورځ منځل کیږي چې نن 1990 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه سوی وو. په دې ورځ وسلوال مسلمانانو د امریکا د کنسولګری 250 کارکوونکي د 1440 ورځو لپاره یې غرمل کړی وو. د همدې پیښنه وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې هم پرې سوې، خو د ایران اوسنی جمهوري ساسن روحاني هڅې کړې چې د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې کړي. په دغه هڅو کې د نړۍ د سترو قدرت لرونکو هیوادونو سره چې امریکا هم پکې شامله ده د خپل هیواد د جنجالي اټومي پروګرام پر سر تاریخي موافقه هم شامله ده. د جرمني پولیسو د دغه هیواد د فدرال فدراسیون په مرکز چې د اوسنی او پخوانی لړپور چارواکو په درې کورونو په دې شک چاپی وهلی چې د 2016 کال د جرمني د فوټبال د نړیوال جام کورپټو پر مهال ممکن درغلی سی وی. دولتي سرنوال ناجا ناسیان وویل چې د سې شنبه د ورځې چاپی په یو جدید دوسیه کې د مالیو د پټولو په شک سی وی دي او د غراز د فوټبال نړیوال فدراسیون ته پیسې ورکړل سی وی. د جرمني د شپیګل مجلې 13 میاشتې یو رپورت خپور کړی وو چې په فدراسیون یې تور لګولی وو چې 4.5 میلیون ډالر فیفا ته ورکړي وو چې رای رانیسی او د 2016 کال د نړیوال جام کوربتوب وکړي. جرمني د 2016 کال د فوټبال نړیوال جام د کوربتوب د انتخاب رای وګټي او جنوبي افریقا ته په یوه رای ماته ورکړي وو. کرملین چې د روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد تر ټولو غټ ملاتړی دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ویلي دي چې دا په اساسي توګه د ماسکو پالیسي په دې تکیه نه کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد دی په واقع پاتوي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورت کې واورو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروف د ایکو مسکو راډیو ته د سه شنبې په ورځ د سوریې د پاره د روسیې د پالیسۍ په اړه وویل، موږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې د اسد په واک پاتې کېدل دي اساسي مسأله وي، خو هغې په سوریه کې د رژیم د بدلون د فکر په اړه سخت دلایل وړاندې کړل او دا هغه غوښتنه ده چې د سوریې د حکومت مخالفین چې د اسد د حکومت سره له تیرو درو کلونو راهیسې جنګیږي او وایي چې دا د سوریې د بحران حل دی. د وزارت ویاندې ماریا زخروف وویل، موږ ویلي دي چې په سوریه کې د رژیم بدلون به شایي چې په سیمه ییز ناورین بدل سي او په کار ده چې د بشار الاسد راتلونکی پرېکړې دي د سوریې ولس وکړي. له بلې خوا د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون د سه شنبې په ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. مقداد چې په رسمي سفر ایران ته تللی د المای یادین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي، موږ په سوریه کې په ملي سطحه د مذاکراتو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د اساسي قانون په پروسې غږیږو. ښاغلی مقداد وایي، موږ د عبوري ادارې په جوړېدو بحث نه کوو چې غرب یې غوښتنه کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د مهاجرینو ستونزه یوازې د جرمني او د اتریش ترمنځ په سرحد کې نه حل کیږي. هغې د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې داسې فکر دی نه کوي چې پر هغو به د بیا تاثیر نه راځي. د ټولو نه زیات مهاجر تر اوسه جرمني منلي دي او پسې بیا سویډن او اتریش هغه هیوادونه دي چې زیات شمېر مهاجر ورغلي دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون یو ځل بیا غږ وکړ چې مهاجر دي په عادلانه ډول په ټولو هیوادونو وویشل سي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو کال پاتې دی، خو رایه چوونکو پرون د سه شنبې په ورځ محلي او ایالتي څوکیو لپاره د کاندیدانو ګمارلو او د هغو مسلو په اړه چې د دوی په ټولنو اغیز کوي په رایو او ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سواردل. دا وخت په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې او 8 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی رپورت ته، د کندوز په جګړو کې د بشر حقونه تر پښو لاندې سوي او د دولت مخالف ډلې طالبانو لخوا په ځینو ځایونو کې جنگي جرمونه هم سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
د قندز پر خار د دولت د مخالف وسلوال ډلې طالبانو لخوا برید وشو. د خار تر نیولو وروسته د عامو خلکو، دولتي ادارو، خیریه موسسو، فرهنګي ټولنو او نورو عام المنفعه دفترونو وسایل لوټ او تالان شول. له کورونو ملکی خلک او دولتي مامورین وستل شوي چې یو شمیر دولتي مامورین په دې شرط بیرته پریښودل شوي چې په دولتي ادارو کې به دندې نه ترسره کوي. یو شمیر یې وژل شوي او یو شمیر نور یې لا هم ورک دي. وسه پورې د قندوز په جګړه کې لکوره د وستر شو کسانو شمیره دقیق نه ده معلومه، خو چارواکي ادعا کوي چې په جګړه کې د وسلوال مخالف ډلې طالبانو لخوا 168 تنه ملکی وګړي وجل شوي دي او 114 تنه نور یې ټپین شوي دي. د قندوز د جګړې په لومړۍ ورځو کې یو شمیر رسنیو راپورونه خپاره کړل چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې وسلوال ډلې پر کورونو وروختي او پر ښځو یې جنسي تیری کړي، خو د هغو سیمو اوسیدونکي چې رسنیو ترې د جنسي تیریو راپورونه خپاره کړي وایي چې دوی له داسې هیڅ ډول پیښې نه دي خبر چې په کوم کور کې پر ښځو جنسي تیری شوی وي. د قندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی هم وایي چې د جګړې په موده کې د خلکو له خولې اورېدلی چې په ځینو سیمو کې جنسي تجاوزونه شوي دي، خو دوی ته تر اوسه پورې هیڅ نه شاهدي ورکړي چې لیدلی دي او نه هم څوک موثق اسناد لري. د سیمې عامو خلکو، چارواکو، د بشر د حقونو مسؤلینو او د مدني فعالینو لخوا تر اوسه هیچا په قندوز کې د جنسي تجاوزونو راپورونه موثق ونه ګڼل. مدني فعالین وایي چې کېدای شي د دغه ډول اوازو خپرول په سیمه کې د تربګنیو او تضادونو د راټوکولو په موخه شوي وي. د قندوز یو تن اوسیدونکی حبیب الله چې د جګړې له پیله تر اخره په کور کې وو، حالات او سیمه یې له نږدې څارله او وخت په وخت یې په اجتماعي رسنۍ فیسبوک کې د سیمې د حالاتو په اړه لیکنې کولې. هغه وایي چې دغه سیمه چې پکې د جنسي تجاوزونو راپورونه نشر شوی د دوی گاونډي کله ده. خو د په دغه کلی کې د تجاوز هیڅ اواز هم نه دا اوریدلې، بلکې یوازې له رسنیوي اوریدلې دي. نو موړې خپل دلیل داسې وړاندې کوي.
جنسی تیری په حق لا خو زه دونه ویلې سم چې امکان نه لري د جنگي حالت کې چې چانټه د پښای ضربه د توپک نیولې ته د سې او دغه ته ځان تیارې. دا ډیره مشکله خبره ده زما په نظر باندې چې د دښمن د منفی پوینت خودلو لپاره خپل ځان ته مت لګول دي. د سې هیڅ خبره تر اوسه پورې نه مې اوریدلې دي نه مې لیدلې دي.
په قندوز کې په څو مشخصو ځایونو کې پر کورنیو د جنسي تیری راپورونه خپاره شول، خو دغه هغه ځایونه وو چې د یوې شېبې لپاره پکې هم د دواړو ډلو لخوا پر یو بل ډزې نه دي کرار شوي. د پونتون د نجونو لیلیا د اختر د رخصتیو په خاطر رخصت و. د قندوز پونتون رئیس عبدالقدوس ظریفي مطبوعاتو ته ویلي وو چې د نجونو لیلیا تر جګړې لس ورځې وړاندې د اختر په مناسبت رخصت شوی وه. په قندوز کې د ښځو د حقونو د یوې ټولنې مسؤله زرغونه چې د نجونو د لیلی تر څنګ کور دی او د جګړې په لومړی ورځو کې په خپل کور کې و داسې وایي.
شایعات یې هم هست که مثلا تجاوز جنسی صورت گرفته.
اوازی دی چې د جګړې پر وخت جنسی تجاوز نشوي. یو کم شمیر خلک دغه خبرې کوي او هغه څوک چې دغه اوازی خبروي اسناد نه لري. د پیښې ځایونه هم دقیق نه دي. کله یو ځای او کله بل ځای خودل کیږي او تر هغه چې په دغه ځایونو کې پوښتنه شوي هیڅ دغه پیښې نه دي تایید کړي.
واقعیت نه بده بشت.
بشیر د قندوز د غربي برخي سیدونکو دی او د جګړې پر وخت تر ډیره په کلی کې بند پاتیو. هغه وایي چې د هیڅ ډلې طرفدارې نه کوي، خو د جنسي تیری او اوازې خبرول ممکن د زینو هغه ډلو لخوا شوی وي چې غواړي د دغه ولایت د خلکو ترمنځ په خپل منځي او جګړو کې ګټه وګوري.
دغه اوازې د زینو رسنوي او د زینو د خلکو د خلې نه خبرېږي چې ګویا په قندوز کې جنسي تیری شوی. فکر کوم چې اوازې نه لامل ده د دوی د تلمن وخی چې په قندوز کې بی اتفاقی رامنځته کی.
هغه زیاتوي هغه څه چې رښتیا دي باید وویل شي او هغه څه چې له حقیقت او رښتینولۍ لري دي ډډه ترې وشي او بې ځایه له کورونو وتلي خلک پر خپلو کورنیو شکمن نه کړي. نوموړی وایي چې یو شمیر خلک له کورونو ویستل شوي دي، وجل شوي او یا هم ورک دي. دا یو حقیقت ده.
ځینې هغه خلک چې مثلا په دولتي ادارو کې کار کوي یا په ځینې خارجي مؤسساتو کې کار کوي تهدید شوي دي، کور تور پسې خلک ورغلي دي، دغه پوښتنه کړي ده، هغه ټلیفوني تهدید کړي او یو تعداد چې په لاس باندې ورغلي دي هغه وهلیم دي ټکولیم دي.
زرغونه بیا وایي چې طالبانو د یو شمیر خلکو اسناد له هغه مؤسساتو څخه پیدا کړي وو چې کار یې پکې کړي وو، کورونو ته پسې ورغلي او وجلې دي.
یک تعداد افراد کې در مؤسسات خارجي کار میکردن،
یو شمیر خلک په خارجي مؤسساتو کې کار کاوه، له دفترونو د هغوی اسناد او ادرس پیدا کړي چې پلار او زوی دواړه وجلي وو. د قندوز سرپرست والی حمدالله دانشی هم د پلار او زوی د وجلو خبره تاییدوي چې په یو مؤسسه کې کار کاوه. هغه وایي چې د جګړې پر وخت د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی دي. یو ځوان طالبانو وجلې او پلار یې پر جسد جړا کوله. طالب ورته ویلي چې ولې جاړي. هغه طالبانو ته جنایتکار ویلي وو. پلار یې ورته هم پر تندي ویشتلې وو. د وجل شوي پلار او زوی د کورنۍ ځای د دورې سر خودل شوی، خو له څو ساعتونو پلټنې وروسته د دغې کورنۍ پیدا کول ستونزمن و. دغه ډول خلک چې په جګړو کې د کورنۍ غړي وجل شوي یا یې کورونه چور شوي نور ولایتونو ته تللي او یا یې هم په ښار کې دننه د اوسېدو ځایونه بدل کړي دي. د شمشاد تلویزیون خبریال حدیث چې هغه پسې هم کور ته وسلوال کسان ورغلي وو او د زینو پیښو شاهد ده داسې وایي.
مشکل خو اصلي دا و چې دا کم کسان چې قندوز ته راغلي وو دی کې رقم رقم خلک وو، نه یوازې چې د خبریال، د هر هغه چا چې په دولت کې کار کوو یا په نورو هغه کې مسؤول ځکه نه و چې امکان دې هم ډیر و چې شخصي خصومت له مخې څوک چاته څه ووایي.
د قندوز د سیدرک اوسیدونکو الهام بیا وایي چې طالبانو د دوی له کورونو سره د قندوز کابل پر لوی لار تاله شي کوله. له خلکو به یې د نمونو پوښتنه کوله او کتابچه به یې ورپسې کتله. هغه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
یو کتابچه به ورسره وه. کتابچه کې به یې به ځینې کسان به چې نورو ځایو ته تلل نو هغوی به بیا لیدل به یې کوم څوک به چې مثلا د دوی مورد نظر څوک به چې وو په کتابچه کې به یې نوم هغه به بیا کته کوه. او بل دا چې
بیا چیرته کته کوه کوم څه قسم ځای
چک پوینټونه چک پوینټونه مې سړک او مې سړک به مو کتابچه ورسره او چرمی کتابچه ورسره د سبې وړول او به کته کس پچ پکینو به اجازه وکړای لاشه کتابچه مې منګ نه شولې دلته نه تر کوم ځای چې زه ګومان کوم نو کې دې شي نوملاډ لیس به ورسره
الهام به په دې نظر دی چې واز طالبان په خلکو پسې کورونو ته نه دی ورغلي بلکې هغه کسانو چې له یو بل سره شخصي تضادونه او دښمنۍ درلودې هم کېدای شي له موقع استفاده کړي وي او د خلکو کورونو ته په هغوی پسې ورغلي وي
دې مسلې ز شاهد ما کسانو پسې تلي دروازه ټک ټک کړي پښتنه کړي نه تنه خو هغه کسان نو تلي نور ولایتو ته خپل ځانونه مستل کورو کې نو نو یو بل ز ترګه کم ځای چې هات ګومان کوم ځینې کسانو شخصي دښمنۍ لرودلې نو کله چې دولت سقوط وکړي نو دې تلل د نورو کورو ته دروازه شاته وي دروازه ټکول په تدې پوری چې ځینو سارانوالانو ځینې کورونو ته ورننوتی وغه شخصي د زنانو بعضی شاین هم هغه ته ناخستل شوی دی
د شمشاد ټلویزیون خبريال حدیث چې کوری په قندوز کې دی خپل د شمشاد ټلویزیون په مرکزی دفتر کې دند لري وای چې کورته وسلوال ورغلی وو د پښتنه کړي او کوری پلټل شوی دی خو دې څو شیبه وړاندې له کوره وتلې وو
د جنگ په اول ورځ زپ کور کې په دویم ورځ باندې شخصا ما ځان مسونه زایته انتقال کو کور نه وته د ما د تګ نه ورسته دوه کس راغلی اول پښتنه کړي و ما د والد صاحب چې کلاغه پیدا کړي ور سره خبرې کړي ما پښتنه ته کړي و چې دا کور کښته کنه نو هغه ورته ویل چې نه نشته د خدای لوی مهرباني و چې هغه سات زپ کور کې نو
هغه د یوې بلې پیښې یادونه هم کوي وای چې وسلوالو یو افسر له کوره راوويسته او وی ویشته
زمنګا په اندغه سیمه کې یو افسر دی پولیسو په کور کې بندي او پاتې دوی راغلي ورپسې تا افسر دورت ویلې زنیم په اندغه کشوګیر کې وشتلای یعنی یو دوه قضیه چې خپل التوم زی شاهدوم ځکه چې حالت داسې وو د دې امکان هر لحظه کې د چې یو څوک راشي دروازه وټکې او تاو باسي یا د لزان سره ویسي یا دی وولي
د قندوز سرپرست والی حمدالله د نشوي چې دوی موثق اسناد نه لري چې د جګړو په ورځو کې د جنسي تیریو پیښه رامسته شي خو یو شمیر خلکو دوی ته شفاهي یادونه کړي
در مورد تجاوز جنسی ما اسناد موثق نداریم
موږ د جنسی تجاوز په اړه موثق اسناد نه لرو د نشو ویلې چې جنسی تیری شوه یا نه ده شوه خو عام خلک وایي چې طالبان زینو کورونو ته نه نوتی او جنسی تیری کړي خو خلکو داسې اسناد نه دی وړاندې کړي چې د دغه تیری یو ښکارندوی وي او پر خبره بل چا شاهدی هم نه ده کړي هغه زیاته کړه چې طالبانو په قندوز حمله وکړه دولتي ادارې او زینی دفترونه یې چور کړل او یا وسوځول خو ځینو خلکو هم له موقع استفاده کړي او له کورونو یې ځینی وسایل وړي دي په قندوز کې د بشر د حقوقو د دفتر وسایل او اسناد هم په جګړو کې لمنځت للی خو په کابل کې د بشر د حقوقو د دفتر ویان رفیع الله بیدار امریکا غکته په قندوز کې د جګړې پر وخت د جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي په اړه داسې ویل بیدار په قندوز کې د جګړې په ورځو کې د جنسي تیریو د ادعاګانو د موجودیت یادونه وکړه او زیاته کړه چې باید دقیقې پلټنې وشي هغه له کورونو څخه د خلکو د وشتلو په اړه زیاته کړه
معلومیږي چې یو چې دا کسان د سل په دغه چې د ځکه وړي دي او یو چې دا د دې نامه باندې چې بیا به د نړۍ سره کار نه کوي د خوشحالي وي او یو چې دا د وخت لا غره کوي دا د لاوت په دې باندې کوي چې دا څه پیښه شي دي ولې کارش نه راي او په کوم انداز کې په کوم هدف د دې مسله زمون د کمیشن نور په کوم ته زراشت له خو بیا که ته دا پیښه په ثنا دي ولې دا چې ادعا شنه چې د عدالت کسانو
د بشر د حقونو ویاند په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون برید د بشر د حقونو څخه سرغړونه وبلله او وی ویل چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې ملکی تاسیسات باید په جګړه کې متضرر نشي. ګل رحیم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
راجا چی आवाज جوړ کو جونګړا په جنگل کې
سیز مر سهرانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو تاوري درنو ورځونکو دا وخت په واشنگټن کې د ماشام 9:00 او 2:50 دقیقې په مکرې و دی رپورت. په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غشتونکو د ګوند کاندید جیب بوش د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خپل ګوندي سیالانو په مقابل کې د یو لړ مسلسل ناکامۍ څخه وروسته لګیا دی کوشش کوي چې خپل کمپاین یا مبارزه له سره عیار کړي. په مکرې په واشنگټن کې د امریکا جغ د تلویزیون د خبريال جملون رپورت چې سید سلمان شابه تاسو ته دروړوي.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید او د فلوریدا ایالت پخوانی گورنر جیب بوش چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش کشر ورور دی په لومړي سر کې ګمان کېده په 2018 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې د ګوند په لومړی مبارزاتو او کمپاینونو کې له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې شي، خو تېره هفته یې له نورو کاندیدانو سره د بحث او مناظرې په وخت خوند نه و.
Jeb Bush trying to win over voters one at a time in New Hampshire, seeking to rebound from a debate performance that even supporters found disappointing.
Bush ziar basi chi was the New Hampshire pa yalat ki khpal malatar ziat ki aw dare aur kaun ko sara yo po yo wuguri khpal de rizulta rokhan ki da bush nakamai da hagin ikde malatar kaun ki ham de ziat mayus akral. Bush khpal zan na ta difa la para da istidlal wand kare.
It's not about the big personalities on the
stage. دا منازره د دې لپاره نکېږي چې غټ شخصیتونه د یو سټیج پر سر راټول شي او ګرم ګرم بحثونه وکړي. نو د دې لپاره جوړیږي چې د کاندید کارګردګي ارزیابي شي، بلکې اصل خبره د مشرتابه یا لیډرشپ ده او راتلونکی مشر باید داسې یو شخص وي چې د امریکا ټول خلک پر هغه باندې راټول شي. سناتور مارکو روبیو چې د یو کیوبایي مهاجر زوی دی او کله چې بوش د فلوریدا ایالت گورنر و په لاس کې ونیو او د سیاست میدان ته راوست، اوس یې خپل ځان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی او د عامه افکارو په سربېګانو کې له بوش نه مخکې دی. له همدې امله د دواړو ترمنځ تربګني راپیدا شوې ده. بوش د تلویزیوني مناظرې په دوران کې په سناتور مارکو روبیو باندې انتقاد وکړ او ویل
But Marco, when you signed up for this, this was a 6-year
term. چې تل د سنا په مجلس کې په مهمو مسایلو باندې د رایګرۍ په دوران کې غایب وو. بوش چې د جمهور غوښتونکو د محافظه کارانو او باروسوخه مشرانو په تبع برابر ګڼل کېده، د عامه افکارو په سرویګانو کې لمبرې رالوېدلې دي او له هغه نه امریکایي میلیاردر او سوداګر ډانلډ ټرمپ او یو بل محافظه کار کاندید متقاعد جراح بن کارسن مخکې شوي دي. بوش ډېر شاته دی. د جیب بوش مبارزاتي دفتر د چاندو او ونډو په پیسو کې د کموالي له امله د خپل دفتر یو شمېر ماموران هم رخصت کړي دي او ملاتړ کوونکي هم سرګردانه دي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو تاریخ پو آلن لیچمن چې دا وخت د واشنگتن په امریکایي پوهنتون امریکن یونیورسيټي کې د سیاست درس ورکوي وايي
جیب بوش هاز رن ون اف د ورست کمپینز ان مودرن هیستوري.
جیب بوش د معاصرو انتخاباتي مبارزو په تاریخ کې تر ټولو خرابه مبارزه وکړه. نه یوازې دا چې له خولې نه غلط خبرې وځي، تیزم نه دی او نه ډېر چوس دی. د بوش د کورنۍ یو نږدې دوست او د کانګرس پوخانه غړی وین ویبر هم دغه خبره مني او وای دا خبره رښتیا ده چې جیب بوش په ملک د موجوده شرایطو سره سم نه دی عیار او نه د خلکو په موډ او سوچ باندې پیږي. مونږ یې ځکه ملاتړ کړو چې فکر مو کاو شاید نور کاندیدان نه بزان مخکې کی، خو چې ګورو هرڅه سرچپه ښکاری.
The Bush name and wealthy supporters, Bush could still mount a comeback, says strategist John Fearing.
مګر ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د بوش د کورنۍ نوم او دولت ته څوک وګوري شاید چې بیرته خپل ځان ګراندې کی او له ګوندي سیالانو نه ځان مخکې کی. د جمهور غوښتونکو د ګوند استراتیجست جان فیری وای څوک باید دا خبره له پامه ونه غورځي چې بوش ډېرې پیسې لري او د ګوند سیاسي کمیټې تر شا ولاړه ده. نور کاندیدان دومره زور نه لري او بوش هم په دې امید لګیا دی چې په دې هفته کې به په مقدماتي انتخاباتو کې سیالان نه میدان وګټي.
د افغانستان په معاصر ادب کې خزینه لیکوالانه په کم موقف کې دي. نعیمه غنیمو پوښتنې ځوابوي.
د معاصر ادب پلار کې افغان میرمنو بنسټیز کمونه اخیستي چې د روښانه راتلونکي قوي هیله ترې کېدای شي.
د چهارشنبه شپه له 9 نه تر 10 بجو ادبي خبرونه امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو وردونکو د خبرونو مهم لنډیز به یو پلا بیا ورو. د امریکای وی پوزي شورمکی هغه مهال چې د روسي البتکه د مصر د سنای په ټاپو کې راول وې دا یو تاوده به سر کډر کړي و. دا خبره چارواکو د سه شنبه پورس کړي خو تر اوسه لا هم د دې البتکه درول وې د معاملہ. د ایران ستر مذهبي مشرایت الله خامنای وای چې د مرګ دی په امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسي وي. دا خبره هغه په خپل رسمي وپاړی باندې خبره کړي ده. د جرمنی پولیسو د دغه واد د فوټبال فدراسیون په مرکز چې د وسنی او پخوانی لوړپور چارواکو په درې کورونو په دې شک چاپی وویل دي چې د 2018 کال د جرمنی د فوټبال د نړیوال جام کوربرتو پر مهال ممکن درغلی سی وي. دولتي څارنوال ناجاد ناسان ول چې د سه شنبه د ورځې چاپی په وجدي دوسی کې د مالیو د پټولو پر شک سی وي دي او د غراز د فوټبال نړیوال فدراسیون ته پیسې ورکړل سی وي. کرملن چې د روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد تر ټولو غټ ملاتړ دی ویلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوان یوې وایند لخوا ویل شوی دی چې په اساسي توګه مسکو پالیسی په دې تکیه نه کوي چې د روسیې ولسمشر بشار الاسد دی په واقعي پاتې سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای د ماجرونو ستونزه یوازې د جرمني او اترش ترمنځ په سرحد نه حل کیږي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان ځای اوریدوي د تودوخ لوړه درجه اولس ډټه درې په کندهار هرات غزنی کندوز خوست مزار شریف او هلمند کې بنان اسمان شلوي او په جلال آباد کې به نن باران وشي. درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی په لاندې وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.